السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام د تل په سیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی وایي چې دا مهال په افغانستان کې بیړنۍ لومړیتوب د بشري وضعیت ښه کول دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه خبري اعلان ته ویل د امینه محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition,
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه داسې څه نه دی ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وړ مورز ویلی وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت پیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو ویان ښاغلی دوجارک ویلی د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شا وي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي. جان سپکو چې پرون چهار شنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه استماعیه غونډه کې څرګندونې کولې وویل له دې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د دې پټکو دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. خدای د کمیټې او امریکایي مالیه ورکونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر تمویلوونکی ګڼل کیږي چې د مرستو اندازه یې څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. د یمن په پلازمینه صنعا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي چې پیښه پرون چهار شنبه د روژه ماتي پر مهال شوې. دغه اژانس د اوښتې مرګ ژوبلې معلومات په سیمه کې د حوثي یاغیانو د یوه روغتیایي چارواکي په حواله خپره کړي دي. رویټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د صنعا په یوه ښوونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوې مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنیو چارو وزارت ویلي د مرسته ویشونکو دوه مسؤلان نیولي او پوښتنې ګروېګنې ترې کوي. په یمن کې اته کلنې کورنۍ جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سرکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرنو ویل چې د دغې جګړې له پایله چې نن شپږمه ورځ ده 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالات د شاوخوا 325 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرستې اوکراین ته ورکوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پینټاګون پرون چهارشنبه وویل چې په دغو مرستو کې زیات شمیر د هوان مرمۍ او مهمات شامل دي. د لوړو تحرکاتو راکټي او توپچي سیستمونه یا هیمارس او د توغندیو نور ډولونه او د ټانک ضد مهمات هم اوکراین ته د امریکا په پوځي مرستو کې شامل دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې هم منتلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوه اونیزې خبرونې اورئ، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خدا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشری وضعیت ته ځواب ورکول او دغلته د قحطۍ ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف کړي. دا چې ښاغلی الاکبروف نور څه ویلي تفصیل به له نوریاس نوري نه واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وای روان کال په افغانستان کې له 3,200,000 کسانو سره د مرستې لپاره 4,640,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی اکبروف چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر هم دی، پرون چهارشنبې په څو ټویټونو کې وویل دغو پیسو ته د دې لپاره اړتیا ده چې له لوږې، ناروغیو او له مړینو د خلکو د مخنیوي لپاره مبارزه وشي. د هغه په خبره په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینو پریکړو له اړمنو کسانو سره د مرستندویو ټولنو د بشري مرستو رسولو پر وړتیاو منفي اغیز کړی، خو اوس د دې وخت نه دی چې د افغانستان خلکو ته شاشي، ځکه د ده په وینا دغه خلک د ټولو پیوستون ته اړتیا لري. یو زیات شمیر عادي افغانان هم هر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د اوبو او خوراکي موادو له نشټوالي سر ټکوي.
زه نو احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د څښاک صفا اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي ګویا د ساغین اوبه استعمالوو او صفا اوبو ته ضرورت لرو.
مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، بهت ضعیف رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانیت چیزی را نداره.
پر افغانستان ده طالبانو لبیا وکمنی دو رئیس افغانستان سره ده نړیوال ټولنې مرست ده پام وړ کمی شوی او ده افغانستان بانک میلیاردونه ډالر هم په بهر کې کنګل شوی. رامز الاکبروف هم دارنګ ویلی چې ده نړیوال ټولنې ټول غړي باید هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره کړي. نوموړي د هغو پیسو پر آزادولو هم ټینګار وکړ چې له مخکې د افغانستان لپاره ځانګړي شوي، او ویل چې د راتلونکي لپاره د دغې بودیجې له تامین څخه باید ډډه ونه شي. خاغلی اکبروف د اپریل په 14 په 2020 کال کې په افغانستان کې د یو نامادې فعالیتونو په اړه د خبرو کړي راپور په یو برخه کې ویلي چې په دې هیواد کې فعالیتونه پر بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو د زیاتو شو محدودیتونو د تایید په معنا نه دی، او زیاته کړه چې دغه اقدامات لکه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز، په غیر دولتي مؤسسو او نورو سکتورونو کې له کار کولو د ښځو راګرځول، د ښځو پر حجاب آزادانه ګرځېده، او د ورځني ژوند په نورو برخو کې پرې لګول شوي محدودیتونه د نه منلو دي، او د افغانستان خلکو او د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره به منفي پایلې ولري. د طالبانو حکومت ویلي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یوه موضوع ده، او نه غواړي چې د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته خنډ رامنځته کړي. د طالبانو وینځ به الله مجاهد ویلي چې باید ټول اړخونه د دغه اقدام درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د اپریل په 15 په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي چې هیڅ افغان ښځه له دې سازمان سره د کار کولو اجازه نه لري. یو نامه د اپریل په 15 په یو بل بیان کې وویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دې ته اړ کړي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د رسولو لپاره د پاتې کېدو او پر هغو اصولو د درېدو چې نامه یې د رعایتولو مسؤلیت لري ترمنځ یو دردونکی انتخاب وکړي. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابا د مئی تر 15 پورې د خپلو عملیاتو څېړنې ته دوام ورکړي، او د دې سازمان ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویل شوی چې د حیاتي کارونو د سرته رسولو لپاره له محدودو افرادو پرته نور د ملګرو ملتونو دفترونو ته نه ورځي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامز الاکبروف پرون چهارشنبه په ټویټر کې وویل چې که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او تمویلونکي ژر تر ژره له مرستندویو ټولنو سره د مرستو په رسولو کې اقدام ونه کړي، مرستو ته اړو کسانو وضعیت به لا خراب شي. نوریاس نوری په همدې اړه د سیاسي او حقوقي چارو شنونکی محمد ابوالاحرار رامزپور پوښتلی دی، او له هغه نه دا پوښتنه کړې چې د افغانستان روان بشري وضعیت څنګه ارزوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د نړیوال بین المللي سازمانونو او رسنیو د رپورټونو پر بنسټ د افغانستان بشري وضعیت له هغه رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی په یو ډیر بد حالت کې قرار لري. نږدې 28 میلیونه افغانان اوس ډوډۍ ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. سږ کال ملګري ملتونه تقریبا 15 میلیارد ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري، او دنیا باندې غږ کړی دی چې متاسفانه د دغه 15 میلیارد ډالر له جملې څخه یوازې د 251 میلیون ډالر شاوخوا کومکونه برابر سوی دی. نو دا خپل خی چې نړیوال هم دومره لیوالتیا نه لري لکه پخوا په څیر چې افغانانو سره دغه بشری مرستې جاری وساتي. نو په دغسې یو حالت کې که چیرې د ملګرو ملتونو دروازې وتړل سي او د دوی دغه رول او نقش چې د بشري کومکونو د اماهنګۍ لپاره نن سبا په افغانستان کې لري د دوی څخه ونیول سي، نو معلومدار ده چې د افغانانو اقتصادي ژوند یو بله کلکیچن مرحلې ته به داخل سي او دوی به نور هم ستونزې او زحمتونه وګالي.
ستاسو په نظر د رامز الکباروف دغه اندېښنه نړیواله ټولنه باید څومره جدي ونیسي؟
د ښاغلي الکباروف تشویش ډیر پر ځای ده، ځکه چې د اقتصادي بنسټونو په نشتوالی خصوصا چې د افغانستان بانکونه نن سبا تر تعزیراتو لاندې دي او رسمي پیژندنه هم د موجوده حاکمیت څخه نه ده سوي، سرمایه گذاران هم افغانستان کې نن سبا سرمایه گذاري نه کوي، نو معلومدار ده چې د اقتصادي حالت د خلکو ډیر په بد حالت کې قرار لري. د ملګرو ملتونو دروازې تړل دا به یو بل بوج وي چې پر افغانانو باندې به راشي او د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړي. همدې کبله زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه فکر کوم چې له هغه وخت څخه چې تحول راغلی دی په افغانستان کې په خپل ژمنه باندې ولاړ پاتې دي او همیشه دا غوښتي چې باید افغانانو دپاره خدمت وکړي او کومکونه باید افغانانو ته ورسول سي. نو تر اوسه هم چې دوی پاتې دي همدغه مسله ده چې د افغانانو دپاره کومک برابرول دوی ته یو اولویت دي.
څه فکر کوئ چې طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه کولی شي او څه باید وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان کچیرې د خپل بې وزلو خلکو سوچ او فکر دوی سره وي، نو باید چې دنیا سره او بین المللي قوانینو سره خپل ژمنتیا وښیي. دا په دا معنا چې دوی کولای شي د اسلامي او ملي قوانینو او رسمونو په چوکاټ کې دا مشکل حل کړي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دوی د ښځو دپاره او د نجونکانو دپاره د تعلیم او کار زمینې برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي او نړیوالو سره او خپل خلکو سره په یو آشتی سره په یو دیر ښه روابطو سره دوی خپل چارې برابر کړي. دا دوی ته کوم ستونزمن کار نه ده که چیرې دوی سره اراده موجوده وي او دا کیدای شي د دې لامل شي چې ملګرو ملتونو خپل دروازې ونه تړي او خپل خدمتونه او خپل هلې ځلې د افغانانو دپاره جاري وساتي.
د چارو شنونکو ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده او ریدونکو د دې خبرونې خبري تو کې همدومره وو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ.
اکثر درمیان خلی امر بند ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. دا خزه خو سیاله ده، دا خزه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوریږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې دی. تیرایی دستونی
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت دشته دودونو لمخه نارینه